باشه که
څلور بجې شوې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي په ټول افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اچما لري او بخښې دی وی ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پاړه پیاوړې اچما لري شغل ویسټ پنځشنبه نه وخت پر خپل اکسپانه لیکلی چې تاسو د دوه له کانفرنس بیرته واشنگتن ته سن شوې دی د لیکلی دی چې افغانانو سره د مرستو لپاره کل کلک تعهد موجود دی خو تر څنګه د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکو د مالکیت په تړاو ځینې اندیشنې شته د 1 فبراير په 1999 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و ټوماس ویسټ ټینګار کړی چې ټول دنجونو پر مخ د شونځیو او پانتونونو د بیا پرانستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د شزو د بیا ستنېدو غوښتون کړي د شاغل ویسټ د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي په افغانستان کې په عام محضر کې د دوو کسانو تر قصاص وروسته ملګرو ملتونو ویل چې د مرګ سزا مخالف دی د ملګرو ملتونو د سرمشي وین سټیفن دوجارک پرون په نیویارک خبريالانو ته دا خبره وکړه چې ملګری ملتونو په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونی مخالفت ته دوام ورکوي دوجارک د سرګندونې داس فخ کړي چې د طالبانو ستري محکمې پرون خبر ورکړ چې په قتل دوه تورن کسان په غزنی کې په عام محضر کې قصاص شول په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان هم نن په یو اعلامیه کې له طالبانو د هر ډول دامونو او د مرګ سزا د ختمې دوه غوښتنه کړې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه ده یو نسبتاً سپکې زلزلې نن سهار د کندوز ولایت ځینې برخې ولړسولې د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د ریختر په مقیاس د دې زلزلې د شدت اندازه 4.6 وه په دغو معلوماتو کې ویل شوی چې د دې زلزلې مرکز د کندوز جنوبي برخې وې تر اوسه په دې زلزله کې د اوشتې مرجوب لپاره باب څه نه دی ویل شوی د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د امریکا د متحده ایالاتونو له کانګرس څخه غوښتي چې د کیف لپاره د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو بسته تصویب کړي زلنسکی ویل دا مالی مرسته په اوکران سره د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې په دفاع کې مرسته وکړي د اوکران ولسمشر د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره شو خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکران ته تسخیر کړي د ختیځ اروپا پر لوري به نور هم مخکې لاړ شي روسیې نن سهار هم پر اوکراین د بی پیلوټ الوتکو تازه حمله کړې چې لښ تر لښه درې کسانې وژلي او اته نورې ټپیان کړې دي د اوکراین پوځ او محلي چارواکو نن جمعه ویلي چې د اوکراین هوایي مدافع پر اودیسا میکولایف پولتاوا دنیپرو پتروفسک او خارکیف سیمو د یو دیرش وشتل شویو الوتکو له ډلې درې دروشت یې نسکوري کړې دي د اوکراین د پاوس په وینا په اودیسا کې د روسي د یو بي پيلوټ الوتکې ټوټې پر وی ودانې لګیدلې او په یو ساحلي سیمه کې درې کسان مړه کړي دي د دنیپرو پروفسک محلي والی سرهی لساک په ټلګرام کې لیکلي په دنیپرو کې یو بي پيلوټ الوتکې پر وی ودانګ ودانې لګیدلې او اته کسان ټپيان کړي اوساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ له طالبانو غوښتي چې د نوی مریض کال له پیلېدو سره سم د نجونو مکتبونه پرانیزي وړاندې دا څرګندونې لرو او یو شمېر نجونو هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا غوښتنه کړې
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نو
دا وطن ځان ته سړونه آبادېږي
په پاکستان کې له څو ورځو راهیسې ایکس یا په خوانی ټویټر باندې
حکومت غواړي چې دنیا ته پته ونلګي چې په پاکستان کې دا وخت سره روان دي په خصوصي توګه دا چې په پاکستان کې په ټاکنو کې څه قسم ټګي شوی دا
په کونړ کې له پاکستان له راستنو شوی یو شمېر کډوالو سره مرستې شوی
هری کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس پټې شوې دي 2 لیټر غوړي 3 پاکټه مکرونی لس بوتل بلوخو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
په کندوز په ولایت کې خو تقریبا و حدود 900 فعال فارمونه موږ لرو
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد توماس ویسټ پر طالبانو ژغ کوي چې نوې تعلیمي کال را روان دی نور د جنو پر مخ ته شونځو او پانتونونو دروازې پرانیسي په دې ترڅ کې یو شمېر جنو ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې څه باندې درې اونۍ نوې تعلیمي کال ته پاتې دي نور دی تر شپږم ټولګي ورپورته د جنو د مکتبونو دروازې نه بندي شي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته نږدې یوه میاشت پاتې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې ټول د نجونو پر مخ ته ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو او کار او ټولنیز ژوند ته د ښځو د بیا ستنېدو غوښتونکي دي نوموړي تېره ورځ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې په افغانستان کې د ټولیزو ګټو په اړه پیاوړی اجماع شته خغلی ویس چې تازه د دوهې له کانفرنس واشنگتن ته ستون شوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د قطر له هیوادې د کانفرنس جوړېدو لامل مننه کړې په همدې حال کې یو شمېر نجونې غواړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ورته د پاتې زده کړو اجازه ورکړل شي د ننګرهار اوسیدونکي زرلختي او د کابل اوسیدونکي نویدی ازادي راډیو ته وویل
دا چې تعلیمي کال شروع کیږي موږ باید مکتبونو ته لاړ شو کورسونو ته لاړ شو پونتونونو ته لاړ شو وظیفو ته لاړ شو دا وطن ځان ته په سړو نه آبادیږي تاریخ گواه دی چې ښځو څومره مېړانه ښودلې ده تعلیم زموږ حق دی زموږ حق د خپلو لاندې کیږي نه موږ ته د خپل حق راکړل شي
دولتي چارواکو څخه دا هیله لرو تر څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او مکتبونه نور خلاص شي تر څو زده کړه وکړو او د هیواد په نیکمرغۍ او آبادۍ کې رول ولوبوو
د طالبانو حکومت لا تر اوسه په دې اړه چې د نوي لمریز کال په پیل کې به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي کنه رسمي سند ویلي خو څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په کابل کې د نجونو د دینی مدرسې د فراغت یوې غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو زمینی په برابرۍ دوه ټینګار کړي هغه ویلي چې د پرمختګ یوازینۍ لار زده کړه ده او دا چې علم په نارینه او ښځینه دواړو فرض دی دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دوهې په غونډه کې افغانستان سره د مرستو د کلک تعهد خبره هم کړې ویلي دي د اقتصادي ثبات او د افغانانو د اقتصادي راتلونکي د مالکیت په تړاو ځینې اندېښنې موجود دي د خاغلی ویست په بیان کې راغلي د اقتصاد پاړه د افغانانو روخانه ژمنې واوریدل شوې او په تیر کال کې ل 25 میلیونو څخه زیات افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې د نړیوالو هڅو بیا کتنه وشوه نو موري دغه شان زیاته کړي هیڅ سیواد نه غواړي چې ل افغانستان ورته د ترهګرۍ غواخ پیښي نو موري د غنو هیوادونو لخوا د کوکنارو د کرکیلو په باب د طالبانو د بندیزونو د عملی کېدو یادونه هم کړي چې په خبرې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې دارځونې پر بنسټ د کوکنارو کرکېله 95% کم شوې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغان مدني ټولنې لاستازو سره د لیدنې یادونه هم کړي هغه ټینګار کړي چې امریکا د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان اړوند داسې غونډو ملاتړ کوي او په خبرې باید د افغانانو خېګڼې او ګډې نړیوالې ګټې د داسې غونډو لارښود وګرځي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت نن یو سلو اته ډیر شمه ورسته د پاکستان حکومت تر اوسه د اعتراض کوونکو غشتنې نه دی منلې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي رادیو ته وویل تر هغه په خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غشتنې ونه منل شي په چمن کې دا پرلت چې زرګونه برخوال لري د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي جزئیات په دې راپور کې
په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلې یو پرلت کوونکي عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
او موږ حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې غشتنکې دي او پر دې غشتنې د حل د پاره چې دی یو سل وجې شورې دي پرلت پر دا ځای باندې ناشتي دا نه حل سوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا د غش په دوامدار شکل باندې روان وي
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقہ ده، د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا غو ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پر دې پابندی نه ده دا کې شرایط چې دی د پاسپورت خا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت دغه هیواد د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هیوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
په چمن کې د پارلت نن یو سلو اته دیر شم ورسته دوی غواړي چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت آزاد وي او بندیزونه دل لري شي. په پاکستان کې ایکس یا پخوانی ټویټر د فبروري د 8 نیټې له انتخاباتو وروسته بیا بیا بندیز او پورستیو کې له څو ورځو راهیسې سر پر سر باندې. د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې حکومت نه غواړي چې خلک د انتخاباتو پر نتیجو د ایکس شبکې له لارې اعتراض او احتجاج وکړي. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پورا پور کې.
ایکس چې په تیر وخت کې د ټویټر په نامه یاد وو، د تیرو څلور ورځو نه د پاکستان حکومت لخوا بند کړل شوی دی. د ټولنیزو رسنیو یاد پلیټ فارم زیاتره د معلوماتو خپرولو لپاره استعمالیږي او د پاکستان پر روان سیاسي صورتحال کې د ایکس په بندیز د صحافیانو او د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو له خوا نیوکه کیږي. د ایکس د بندیز په اړه په پیښور کې مهیش صحافی او شنونکو لحاظ علی وای
چې وخت پاکستان تحریک انصاف د 8 فروری د انتخاباتو خلاف په ثبوتونو سره باقاعده توګه یو مهم شروع کړی دی. دغه مهم بنیادی مقصد چې کوم دا دی چې راځم موږ سره په کوم کوم ځایونو کې داندلی شوی ده، هغه یو ثبوت هغوی مخې ته راوړي او هغه ښایي په دې عمل کې پروپاګاندا هم خو په تیزی سره روان ده. په دې وخت کې د ایکس د بندېدو بنیادی مقصد د پاکستان تحریک انصاف په جلسو کې په دې رسیدونه چې کومه لاره ده یا د دوی د مهم دا بندول دي یا خاص کر زمونږ فوج چې کوم ټارګټ کیږي هغه بندول دي.
په پاکستان کې وخت په وخت د حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ان تر دې چې د موبایل سیګنل هم په بیلابیلو موقعو وقتی طور معطل کړل شوی دي، چې تازه مثال یې په ملک کې د عامو ټاکنو په ورځ هم هر قسم د موبایل سیګنلونه بند وو. د روانې میاشت په 8 فروری تر سره شوې ټاکنو وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونو او غیر دولتي تنظیمونو د سیګنل په بندولو نیوکه کړې وي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو تورونه پوری کړي وو چې په ټاکنو کې ورسره ټګې شوې دي. د پاکستان حکومت ویلي وو د انتخاباتو په ورځ یې سیګنل د امنیت د ټینګ ساتلو په اساس بند کړی وو او وروسته د پاکستان د ټاکنو کمیسون ویلي وو چې ټاکنې په شفافه طریقه ترسره کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف سوشل میډیا په ټیم کې کارکونکو چې نو واړی نامه واخستل شي مشال ویډیو ته ویل
پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیونکہ وہ ہیش ٹیگز میں حصہ لیتے ہیں وہ ورلڈ
پی ٹی آئی سپورٹرز پہ ہیش ٹیگز کی برخہ اخلی اور زمانگا خبر پٹول دنیا کی قتل شیدہ ایک سوائیم چیز کے بنکڑے شے چی حکومت غواری چی دنیا تا پتا انہوں لگی چی پا پاکستان کی دا وقت سروان دی پا خصوصی تو فیدان چی پا پاکستان کی پٹاکن کی سا قسم ٹگی شیدہ دغا پٹول لفار ایکس بنکڑے دی.
گورنمنٹ نے پاکستان میں یہ ایکس کو بین کیا ہے.
دو پاکستان حکومت دے ایکس دا بندیز پاڑا تر دا دما ہیس ہم ندی ویلی او دا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی ہم پدی اڑا میڈیا تا د سو ویلو نا ڈڑا کڑی دا. په یاد مسله په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیمونو نیوکه هم کړې دي. په پېښور های کورټ کې په بشري حقوقو کارکونکو کې وکیل جابر خان د یادی مسلې په اړه مشال لیډو ته وایي
دا د کانسټیټیوشنل رائټ چې دی وایلیشن دی زموږ په آئین کې آرټیکل 19 او آرټیکل 19A چې په کوم کې فریډم اف سپیچ او اکسس ټو انفارمیشن چې دی دا د انسانانو د سټیزن انویلیبل رائټس دی چې دا رائټ د انسانانو نه څوک نشي اغسته د خلکو نه دا رائټ اغسته د انتهایی غیر اخلاقی غیر آئینی او غیر فطری کارونه
د پاکستان د سین صوبې های کورټ د فروری په 20مه پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته امر کړو چې ایکس پلیټ فارم دی خلاص کړي د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ ویان میتھیو میلر په پاکستان کې د ایکس په بندیز اندېښنه څرګند کړي او د فروری په 20مه ویلیو دوی په ټوله دنیا کې د انټرنیټ ازادي غواړي
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیرویس ساعت
د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې له جګړې وروسته مهال په اړه د یو پلان وړاندیز کړی. په پلان کې ویل شوی چې اسرائیل به د اردن په لویدیځ کې پر ټوله خاوره اشغال شوی لویدیځه غاړه او غزې ترنګ کې امنیتي کنټرول ولري. په همدې حال کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پر یوه اوربند د صلح کېدو لپاره نړیوالې هڅې بیا چټک شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې دراتلونکو په اړه یو پلان پیشنهاد کړی چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له ختمېدو وروسته وضعیت په اړه د هغه لومړی رسمي پیشنهاد ګڼل کیږي. د سند له مخې چې د اسرائیل امنیتي کابینېته د پنځمې پر ورځ وړاندې شوی او رویټرز خبري ایجنټس نن کتلې، اسرائیل ویلي چې د اشغال شوي لویدیځ غاړې او غزې تاړانګې په ګډون د اردن د لویدیځ پر ټوله خاوره خپل امنیتي کنټرول جاري ساتي. دا هغه قلمرونه دي چې فلسطینیان غواړي هلته یو خپلواک دولت رامنځته کړي. په لیکل شویو اوږد مهالو اهدافو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو اړخیز ډول د فلسطینی دولت په رسمیت پیژندل رد کړي دي. نتنیاهو ویلي له فلسطینیانو سره جوړجاړی یوازې د دواړو لوریو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې ممکن دی، خو هغه نه دی ویلي چې دغه فلسطینی لوری به څوک وي. دا پیشنهاد داسې وخت برابر شوی چې نن هم عیني شاهدانو د غزې تړنګ په جنوب کې د اسرائیل د هوایی حملو د دوام خبر ورکړی چې کورونه یې هم په نشه کړی دي. سره له دې چې په غزې تړنګ کې د لنډمهاله اوربند پر ټینګښت د خبرو حد سي روانې دي، مرستندویو ډلو هلته بشري وضعیت ډیر نهیلی کوونکی او ناوړه بللی دی. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د پوځي ادارې یا موساد د مشر ډیوډ برنیا په مشرۍ یو هیات پاریس ته روان شو چې د حماس او اسرائیل ترمنځ پر تازه اوربند خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي په غزه کې د څباندې څلور میاشتنۍ جګړې پر مهال د غزې زیاتې برخې ویجاړې سوي او د دغه قلمرو د 2 میلیونو او 4 لکه اوسیدونکو ډیری یې له قحطۍ، د ناروغۍ له خپرېدو او نورو کړاوونو سره مخامخ دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د مرستو د رسیدو مخه تر ډیره نیول سوي او روانو جګړو د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن جمعه ویلي چې د اکتوبر له 8مې پر روانه جګړه کې 9514 فلسطینیان وژل سوي او 9,614 نور ټپیان سوي دي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول. اسرائیل وایي په غزه کې د حماس توندلارې ډلې له وسلولو سره لا هم 130 کسان یرغمل دي او ګمان کړي چې له دې جملې به 10 کسان یې مړه سوي وي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې د ناتو متحدان شمن دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراین د روسي ځواکونو د تهاجم په وړاندې بریا ترلاسه کوي. ستولتنبرګ لا ساجي راډو سره په مرکه کې وویل د ناتو متحدانو کیف ته د پرمختللو وسلو د ورکولو لپاره خپل دریځونه د پام وړ بدل کړي دي. د ناتو سرمنشي پر اوکراین د روسي د غیر مواجه یرغل د 2 کلونو د پوره کېدو په دورشل کې ویلي له اوکرين سره پیوستون نه یوازې سم کار دی بلکې زموږ د امنیت په ګټه هم دی. هغه ویلي چې تم لري چې د ناتو متحدان د اوکرين د امن د تضمین لپاره لا نور اقدامات وکړي. روسي پر اوکرين خپل غیر مواجه يرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 14 پیل کړ چې سبا یې 2 کال پوره کیږي. راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندوز کې د چرګانو فارمونه زیات شوي دي او د دې فارمونو څښتنان وایي چې نن سبا د چرګانو غوښې له کندوز نورو ولایتونو ته صادروي. دوی غوښتنې لري په ښار کې ځانګړی مارکیټ او په کندوز کې د چوچونو د تولید فابریکې غواړي چې له بهره د نوزیشتو چرګانو صادرات بند شي. تفصیل په دې راپور کې.
کندوز کې د چرګانو د روزنې فارملرون کې وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د چرګانو د غوښې په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د چرګانو فارملرون کو په خبره چې د کندوز پر بازارونو سربیره بغلان، تخار، بدخشان او پلازمینې کابل ته هم د غوښې چرګان صادروي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو فارملرونکو لپاره یو ځانګړی مارکیټ جوړ کړي. په کندوز کې د چرګانو د فارمونو د ټولنې رئیس عبدالولی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کندوز خپل خود کې پادا او کله کله مزار ته موږ مال وسره ورکو. مزار کې مال کم شي یا تخار بدخشان کې مال کم شي کندوز کې کوم کمی د مال ناراضي او 100 روپۍ ژوندۍ چرګ یو 100 روپۍ یو 100 خدامونږ خود کې پي طرف ته تللی یو کنه چې د نرخونه ارزانه دی ورته مال ډیر در باندې کنه مثال او خرڅلاو کم ده او مال زیات ده. هم کلی اردو خوري هم ټول عوام خوري چرګ ان شاء الله ورته چرګ کم بوت بناراضي په افغانستان کې.
محمد امیر چې لو کلون رئیس په یاد ولایت کې د چرګانو فارمونه لري هغه وای نورو فارملرونکو ته د چرګانو د درملو او خوراکي توکو په برخه کې خدمتونه هم وړاندې کوي.
چرګوري چې دی متناسب د خوراک باندې چې کوم دانه خوري کوم دانه خلی نو دیش روزونه بره مارکیټ ته برابرې دی سي چې څومره زیاتې وساتې ورځې زیاتې سي د چرچې د دروندګي وزن زیات اخلي او مارکیټ کې پیسې جوړي. وز د 2 د 3 د چرګاو قیمت لري د 3 د بل قیمت لري د 5 د بل قیمت لري چې څونه ټیم په تیر سي د قیمت لوړیږي بازار کې.
په یاد ولایت کې د چرګانو یو بل فارم لرونکي وحید الله وای چې دوی یو ورځنی چوډګړی له پاکستان څخه راوړي خو په وینا یې ځینې وخت پاکستانی سوداګر په بیلابیلو پلمو د فارم لرونکو پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړی له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي تر څو د چرګانو فارم لرونکو شته ستونزې هوارې شي.
چورګوري چې موږ فارم ترازی د یو رادیو شپې دغه پاکستان راځي نو تجارانو مودا خوښ ته په دې باره د زمينه کې سرمایه گذاری وکړي تر څو موږ د پاکستان د احتیاجي نور خلاص شو. کله چې تولیدات په افغانستان کې جو وشي نو تابان چې په نورخونو اغیز کوي او دا چورګونی ارزانيږي او دا د چرګ غوخه خو اقتصادي ده.
د کندوز د کرن ریاست د حیواني روغتیا امیر نجیب الله حسن وای چې اوس مهال په یاد ولایت کې 800 فعال د چرګانو فارمونه موجود دي او په دې فارمونو کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي.
د کندوز په ولایت کې خو تقریبا حدود 800-900 فعال فارمونه موږ لرو او په دې کوشش کې هم موږ یاستو چې د کندوز پوزون کې منګه د هغه هجرګان فعال کو سیاغه دلته واره چرګوري تودید کې خپل د فارم داران باندې دلته توزیع کې ان شاء الله په دې آینده کال کې دا پلان ستا.
د چرګانو فارم لرونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چرګانو د فارمونو د ودی او له پانګوالو څخه د ملاتړ په هدف له بهرنوي هیوادونو د چرګانو د غوښې او د هګوی پر واردولو بندیز ولګوي ځکه د وارداتي چرګانو غوښې د دوی بازار ټکنۍ کړای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخ کړو کونړ ته باور شو. په کونړ کې د افغانستان میشتي ټولنې له خپل پاکستان څخه په زور رایسل شویو 250 کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په دې مرسته کې وړه غوړي شیدي او نور شیان شامل وو. دغه مرسته د ترکیه له خوا چمتو شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین ویل پاکستان څخه په زور د رابستل شو کورنۍ څخه 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري رستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکی توکی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شو، په کې هر کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شدي، 2 لیټر غوړی، 3 پاکټه مکرونی او لس بوتله د لوخو وینځلو شامپو، 3 قطې د جامو وینځلو پاوډر، و تختې کمفلی، لس جوړی مختلف نوع البسه او یو جوړ بوټان شامل وو، په کې هر کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه بای کومي کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغه ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. ل پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په 13 نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړي پرې خوشاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کې ماجور او سراغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی د سری میاشتې موږ ډېره مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره ساجي دې مرسته.
پاکستان کې ماجور یم اوس راغلی یم د سری میاشتې تر وخت یو د زړه ته مننه کوو، لازم همکاري را سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه، خو د حکومتي اورګانونو لخوا اسناد لرونکي او بیا اسناد د یو ډول ستونزو سره مخ شول. خزي ماشومان او سړي په یو او بل نوم ونیول شول، بې عزت کړې شول، پیسې او نور هر څه ترې واخستل شول او خالی لاسونه لډیورن کر خیرا واړول. د چارواکو په وینا چې تر اوسه د 500,000 په شاوخوا کې افغانان بیرته خپل سیمو ته راستانه کړی شوی او په روان 2040 کال کې به هم تر 1500,000 پورې کسان لډیورن کرخې راواړول شي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام رادیو آزادی است، سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخامخ یو در دره کالا که در طالبان غلی دی ملک تقاوت نرکی ملک رو نچور کرده، نم چپاول کرده، نم سوک واجلی دی، نم خیانت کرده دی ملک تا نو جاسوسان و غلامان و در تقاوت پیسه ولی نرکی بی خود نشر کرده چرای کپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم چې ما پیغام نشر ک تر لورپون چارواکو په هله باندې سی ورسی، ځکه دا د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شو خلاصي، ځکه کنارینه د ذکر حق لري، خجنم د ذکر حق لري، خدا پاک د خجنه او کنارینه په دواړو پرس کړای دي. نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم، دا شیخ صاحب دی، امیر المؤمنین دی، پاتای خو په پټنه کې جوړ د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو، دا چای په پټنه کې جوړ موږ نو په زبرې کاله د مخ پر د غوامي خلک لا نه در نن په خبر دا کالدار خلک چکو دا څنګه اسلامت دی، دا څنګه کورونا چپکو خلک کسوي خلک ورکی یو سړی دوا ما زغ نه سولې د خیري نه دی یې نه چات کوي شات او بل څه خل د ژوند نور دی زار دا څنګه اسلام دی، دا څنګه دی د قران علمای خلق یه دری بدر است، خلق یه خوارزار است، خلق دمه شام دوگی نداری کسی رسو کوئی که داز مر مخالف دی تو گره دمه ای دیم را تکاوتی هم نکنده هم را بیو ما شم نور کهی ورو رو دادنه بس خبر پرزانی خبر آغوانی لری نور پنزه ما این یه شکاوه دی که نور دا جه مزنون ملت را بی سوک تو اللہ کارم و سلاح سوک کارم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
چلور بجه او دیرشت خی که دون که دی پو دیرشو ده خو که چلور و دیرشو که لند خبرون لرو البته یادوانه وکم چی دا سادی ردو ده دی سات پخبروانه که ورانده دا سادی میلمه لرو دا میلمه با زما همکار تاسو ته د خبرونې په ترڅ کې در معرفي کړې. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدل شئ او په ازادي رادیو ډاټ کام کې دا غو راپورونو متن وسل شئ چې د ازادي رادیو لاري په څلور ساعت